السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم یو شمېر غړي نن دوهې ته ځي څو د سولې خبرې پیل کړي. لا غې ډلې فوزیه کوفي وویل د جون لومړی د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په نوم نمانځل کیږي. افغان ماشومان څه وایي؟
ډېر لږ کال به یم د علي راغلی نو خو شی نه رله څه وکړو. مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویل هغه طالبانو بند کړي ورته لیاره مجسوي.
له ټولنیز فعال او د اسرا په نوم د یتیم پالنې د بنسټګر له مشر مجیب الرحمن لحاظ مو د ماشوم تعریف غوښتی.
افغان ماشوم د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو یو نمونه ده.
دا هم اوري چې رومانیا او ایټالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته د کووید 19 واکسین ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله څیړي. جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د پاکستان په بلوچستان کې د دوو پیښو په ترڅ کې لشتر لږه څلور فوجان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبري وکړي. د ناتو د دې شغړو هیوادو د وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له وی میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني سفارت د 2012 کال د مې په 1 په یوه بې سارې لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو. د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکي پرون یوه دقیقه چوپه خوله پاتې شول. په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ست د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سه‌شنبه له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. په غزنی کې له لسکونو بې ځای شوی کورونیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورونیو سره نغدي مرسته کړې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله مسادنن رسنیو ته پاستولی شخص پیغام کې ویلی دي چې د هغه کورنۍ دي چې د غزنی ښار ته له جګړو پناه راوړي.
یو سره 25 کورنۍ ته چې د کرباغ او غجمری دواړو دي، هر کورنۍ ته 9000 افغانۍ د ډي آر سي موسسې پر مرسته شي د غزنی ولایت کډوالو ریاست په مرګي سره وویشل شو.
په غزنی ولایت کې د ورستیو جګړو له امله د کرباغ او خواجه عمري ولسوالیو ترڅنګ د یو شمیر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری ختی د یو قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیت قمندان فرید الله دهخان ازادي رډو ته وویل چې تیره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری ختی په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي رډو خبرونه اوري. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 4 بریدکوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستي برید وکړ چې 4 پوځیان یې ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې 4 بریدکوونکي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 2 پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسولیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي. فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي. خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زندانی شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د H3N3 په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د ژینجیانګ دی او 24 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په H3N3 ناروغي په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې د سازمان په وینا په 2014 کال کې د H1N9 په نوم د مرغانو په ول کې 1,688 کسان اخته شول چې 614 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2014 او 2018 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوی اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوې دي. په یو راپور کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غنی شوی یورانیم زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو حل ته ولولې. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم یو شمیر غړي نن دوه ته زی او وایي چې د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې له هیلو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم شوی او پرون د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې طالبانو موټر بم برید کړی او تر خوایې هدف یې وژنې هم روان دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې تر اغیز لاندې د سولې خبرې هغه خبرې چې د نوې پړاو له پیل وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او د طالبانو پلاوی د پرمخ بیولو لپاره چمتواله خي. د دې خبرو د بیا ځلي پیل لپاره تم د چې د افغانستان مرکچي پلاوی او شمیر غړي نن دوه ته ستانه شي. د دې پلاوی دوه وګړو ازادي رادیو سره خبرو کې دوه ته د تلونکو کسانو شمیر 4 تنه خودل. د افغان مرکچي پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وايي دوه ته ل رسیدو سره سمبا د دواړو لوريو ترمنځ د سولې نوي پړاو خبرې پیل شي.
امروز تعداد
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوی او شمیر غړي د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په مخه دوه ته زی مذاکرات به پیل شي. پاتې غړي او د پلاوی رئیس به د راتلونکي ونې په پیل کې دوه ته سفر وکړي.
دوه سفر خوان کړ
په دوه کې د سولې خبري ورسره لدی پیکښ وچی د امریکا جمهور رئیس لا افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وستو بهیر د میتر لومړی نیټه وزن داوه. خو د سپتمبر 3 ولسمې د ټولو ځواکونو د وټو خبره وکړه. د دې خبر له اعلان وروسته افغان مرکچي او طالب پلاوی یوازې په کوچنی اختر کې سره وکتل او د خبرو په دوام یې هو کړه وکړه. اوس طالبان هم وای د سولې خبرو پر مخ بیولو ته چمتو دي. قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي د سولې خبرو د دوام لپاره بشپړ چمتواله لري. وروستو کې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او د سفر موخه یې د استانبول غونډې او د سولې خبرو د دوام په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې بلل شوي. خو دواړه لوري داسې مال د سولې خبرو ته د چمتووالي خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه هماغسې تیزه روانه ده او طالبانو د موټر بم بریدونه هم پیل کړي دي. پرون دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ په امنیه قوماندانۍ موټر بم برید وکړ. د حکومتي چارواکو له قوله په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او اته پولیس او شل ولسي وګړي ټپیان دي. خو طالبان بیا د لسګونو پولیسو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د دې ترخوا هدفي وژنې هم د تیر په څیر روانې دي. د سشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې او افسر عتیق الله خوسته په کابل کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په نخا کړ. دغه شان په غزنی کې یو قومي مشر او د اوبو رسونې پخوانی رئیس محمد عظیم مسلم جار تیر مازدیګر په هدفي برید کې ووژل شو. له دې بریدونو او د جګړې له زیاتېدو سره سم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د صبر قانې ځانګړو پولیسو ته امر کړی چې هغه ډلې وځپي کوم چې د خلکو او نظام ضد وسله پورته کړې ده. خو اندېښنه پر دې ده چې د جګړې او بې باورۍ په داسې یو حالت کې به د سولې روانې خبرې څه ډول پایله ولري.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلونکي ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
فورچن امریکایي مجلې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی غړي فوجي کوفي نوم د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په ډله کې شامل کړي. فوجي کوفي وایي د مجلې په اړه په افغانستان کې تحقیقات کړي او وروسته د دې نوم اوراچولای دي. لاغلي کوفي سره د ازادي رادیو خبريالې مرکه کړي د افسر کې د فورچن مجلې او د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په نوم لړکې د نوموړي د شاملېدو په اړه پوښتنه کړي.
دا فورچن مجله یو امریکایی رسانه ده چې هر کال د هغو کسانو چې په مختلفو عرصو کې په سیاست کې په اقتصادي مسایلو کې او په اجتماعي مسایلو کې او هم په ساینس او علم ټکنالوژي کې په ځان یو نوښت او یو رهبری خودلی ده هغوی نومونه بس په توګه نشروي چې د هغوی د فعالیتونو او ابتکاراتو او رهبری څخه قدردانی وشي. نن کال ما نوم هم د نورو 500 هغه معروف او مشهور کسانو لکه د نیوزیلاند صدر اعظم او همداراز د ایزر د شرکت مؤسس او رئیس همداراز د هغه دوه ساینس پوهان چې د جستي ساینس پوهان دي او هغوی کرونا ویروس واکسین جوړ کړی وو. دا هغوی په څنګ کې زما نوم هموش شته. دا مجله خپله په ممالک کې خپله هغه ارتباطات لري او خپله د کسانو نوم لیکي.
مېرمن کوفي، نږدې یو کال کېږي تاسو ته نوی مسؤلیت در سپارل سوی. هغه دا چې له طالبانو سره به د مذاکراتو په میز کې کېنئ او د افغانستان د استازو په توګه هغوی سره به مذاکره کوئ، هغه ستونزې په دې برخه کې تاسو ورسره مخامخې هغه څه دي؟
ستونزې خو هغه ستونزې دي چې مونږ په مملکت په افغانستان کې هم په نورو دولتي ادارو کې ورباندې مواجه یو. یعنی افغانستان ډېره سیاستوال او هغه رهبران چې دا هغه یا مرسالاران افکار لري، هغه په دې اوس هم قانع نه دی چې ښځې کولی شي په رهبري راشي او یا هم ابتکارات ولري او یا هم د قدرت خاوند شي. نو په هر ځای کې که هغه مذاکره ده، که هغه طالبانو سره ده، که هغه په دولت کې ده، ښځې مشکلات یوازې همدا یعنی د هغه د سلای او حاکمیت او د ښځو د قدرت نه منل دی.
د افغان دولت د سولې د مرکزي ټیم غړي فوزیا کوفي و چې د فورچن په مجلې کې نوم د نړۍ د سترو 500 رهبرانو په ډله کې شامل شوی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جون لومړی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. اوږدې جګړې او بې وزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې افغان ماشومان خپله د جګړې د ولسي قربانیانو یو لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼې یې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي، او یو لوی شمېر د کورنیو د نفقې ګټلو په خاطر درانه او شاقه کارونه کوي. په دې اړه یو راپور لرو چې پکې د یو شمېر افغان ماشومانو ژوند ته کتنه شوې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې د مهال 44 میلیونه وګړي لومړنی بشري مرسته اړتیا لري چې د ګینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسي، شاکه کارونه او نور ستونزې د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړي دي. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یو لوی برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقه ګټلو درون پیټي ورفغاړه سوې دي. دلته د ترینکوټ شاراډون سپیتخار په سیمه کې د 14 کلن میرویس د کوکنارو په یو کاروانده کې د درې نور ماشومانو او څلور لویانو سره په نشوهلو بوخت دي. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکو دي، خو جګړو څلور کال کېږي چې له خپل اصلي سیمو څخه کډوال کړي دي. میرویس وای پلاری د مین په یو چاودن کې و جلسو او اوس د یو کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده.
زه میرویس هم د خانکی سیمې ما وسر مجرتي په تولک پرتی شینرلی مسکنانی و د لیر غلې ما په دې سیمه کې نه شو نیش پسله را منی ولیدی دا بیا ورځ کیش دلیر غلی دا نن مدوم نیش دا غد بو مختی دا چې ټولوی دا قدر مټول کلی دا زو یا دا ډیر لسکاله به ما دا لیر غلی نو خو شینر لڅوکو مکتب ولتم په خپل کور سره موالی هغه طالبان باندې کې وته لیر مجسوی بو چون دا نو مجبور یا ټولو مجبور یی چې
میرویس وای مخ کی پوم ټولګی کوم او اول نمره هم خو کله چې پلارې جګړو ترې واخیست او لخپل اصلي سیمې کډوالۍ ته اړسو نو شوونځي هم ترې پاتې سو. ځکه اړسو چې کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس ترڅنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نشوهلو بوخت دي. د یوازي د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې وای د جګړو له کبله کورنۍ له خپل سیمې کډه شوې. حکمت الله وای مخ کې په خپل کلی کې شونځي تتلو او تروم ټولګي پرې مو درس وایي، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او د لشکرګا تر کډه سو نو له بیوزلی اړ دي چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګا کې د خښتو جوړولو کار کوي.
وزه د جګړو چې ډېر د پوجي د چراغان هم دلته منه درس وای دي شي منه دی ویلي موږ غریبي کوو ور اوس په بازار کې غریبي ونه کې هیڅ وکه ور پین در کې یا لا پسې دی ور خوندې دی ورونه موږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل پټول ژوند دی یو ارمان چې زل واسه خپل کې ته خپل در شوونځي ته زه د ما ورکم درس وایم زه د ځان سیو شی جوړ کوم دا خو ژوند دی چې دی چې درس شی دی نه زدا هیڅ وکه ته خوارین نه لندر کې.
میرویس او حکمت الله دغه میلیونونه افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک میسون وای د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه. یو ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر 300 ته تر 300 نه زیات مکتبونه او ښوونځي د نامنې د دولت د مخالفینو د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دا هلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحیح خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسونو پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤل ښاغلی ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونی، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونی او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وای دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپیریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویان دي نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډیری ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړی دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې. ترې په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالي شوي دي او لوی سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځي ته دوی مراجعه وکړي، دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي. موږ د استقرار په حالت کې صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بیلابیلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خلدی سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بیوزلۍ، ټولنیز ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، د جون لومړۍ د نړۍ په ډیر شمیر وادو کې د ماشوم ورځ په نوم منځل کیږي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د افغانستان لسیزو جګړو دا طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. د رسمي شمیرو له مخې 4 میلیون افغان ماشومان، اکثر نجونې، له تعلیم بې برخې دي. د کډوالیو، بېوزلۍ او دوامدار جنگونو په سبب ګڼ په سخت شرایطو کې ژوند کوي. د اسرا په نوم د یتیم پالنې له بنسټګر او مشر مجیب الرحمن لحاظ سره مخبرې کړې دي. لاغه مو لومړی دا پوښتنه کړې چې افغان ماشوم څوک دی، آیا افغان ماشومان په خپل ژوند پوهیږي که څنګه؟
افغان ماشوم په غټه کې کزای داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده چې حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر ماشومان هم دا اوس مهال لګواښ سره مخ دي. په بیلابیل توګه باندې تر 6 لک ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر 1,10,000 زیات موږ په ټوله معنا بې برخلیکه ماشومان درو. بې برخلیکه په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري. یو بې برخلیکه او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% په کې نجونې دي. داسې دي موږ د کلتور له مخې نه او یا دلته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره کسړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده ووسی. یو انجلۍ چې بې برخلیکه ووسی، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې ووسی، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډیره پورې هغوی چې دی په اندغه قسم باندې دي.
یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟
د خپل همدې یتیم خانې روزل سوی ماشوم هم له یتیم خانې نه راغلم. خپل مې هم یو ځل یادېږي چې د پلار لاس نیولای و. دا چې کوم دردونه موږ تیر کړي ول، په څه قسم باندې تیر کړي ول، هماغه دردونه مې نن د هر ماشوم په سیره کې لیدل. نو وم پکې لا چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومانو ته رسیدګي وکړو چې لله الحمد اوس کولای سو. دلته تقریبا 15 شپېته تنه الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو ډیره ښه زمینه برابر شي. دوی په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي، دوی په خپل ځان کې یو کمپیوټر لیب لري، دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري، د سپورت استاد لري، سپورت کوي، او د دې ترڅنګ د دینی زده کړو په خاطر باندې ځانګړی استاد لري. چې
مجیب الرحمن لحاظو د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر چې د افغان ماشومانو په وضعیت باندې او همدارنګه د اسرا یتیم پالنې په اړه باندې له موږ سره خپل معلومات او نظریات شریک کړل.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
وربشو خوست هلته خوستی ځوانان او فعالان د حکومت لخوا د کارونو د نشټوالي او د سانتیاو د نه برابرېدو په خاطر شکایت کوي. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسام نیوکه کوي او وایي په دې بهیر کې د ورتیا پر ځای تر ډیر اړی کې پالل کیږي. چارواکي بیا وایي په ولایتونو کې د ازموینو د برېښنایي مرکزونو په فعالیدو سره د کسانو په ګمارلو کې تر ډیره د فساد مخنیول شوی. تفصیل په دې راپور کې
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ یا وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور، پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدنی فعال طایب الدین بریال آزاد رادیو تول یادستون زو ځوانان خپل راتلونکي ته اندیښمن کړي دي.
خوښ کی ځوانان لډې رستون سره مخامخ دي په ځنګړې ډول د دوی لپاره د کار زمينه نه برابره او د هغه ځوانان چې په نشي تو کورګ دي شوی د غوي د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ دي زدکو د هغه ماسلین او زدکون کی چې زدکړه ترلاسه کوي د غوي لپاره د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوښ کې د ځوانانو د بیکاری کچل وړه بولی او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره پر اړیکو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل عامل ادام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلی کیږي بلکې هلته رابطې پللی کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډیره شوې خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پسات کیږي په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی د دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي.
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډېره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې روا غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو نه استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
خوب د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفاف شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د غیر لارې نه په شفاف ډول سره استخدامي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندوی مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې کېږي. احمد شیبر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناتو د دېش غړو هیوادو د وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د ننګرهار چارواکو طالبان تورن کړي دي چې نن سهار یې په چین ولسوالۍ کې د خلکو دوکانونه لوټلي دي او بیا یې اور ورته اچولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او طالبان یې له سیمې پسې اخیستي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې له لسګونو بېځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نقدي مرسته کړې ده. په غزنی ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو تر څنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بېځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری قطعې د یو قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیت قمندان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالۍ په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری قطعې په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور بریدکوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور بریدکوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یو بل پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس ان دری په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغي د ډېرې خپرېدا امکانات لشتي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولې. راځو دوی مینی مایتا په فایل کې بعد سپورت نړۍ خبرونه واورو.
راشد خان، گلبدین نائب، افتاب عالم، نجیب مجیب او رحمت الله گربز هغه شپه کلوبغاړي دي چې تر دا مهاله د افغانستان د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې هر کله کړي. وروسته له هغه چې د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې حشمت الله شاهیدی به د یو ورځنۍ او ټیسټ لوبو د لوبډل مشري مسولیت ولري، د افغان کرکټ یو شمیر مشهور څیرو او د کرکټ مینوالو ورته لبیک وایو د کرکټ بورډ وروستي پریکړه یې وستایله. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیوړی لوبغاړي راشد خان په خپل ټویټر ولیکل چې حشمت الله شاهیدی د دې ستر مسولیت توان لري او له اصغر افغان څخه یې مننه وکړه. ګلبدین نائب پر خپل ټویټر حشمت الله شاهیدی ته د مبارکۍ ترڅنګ دا هم لیکلی چې راتلونکي سفر به ډیر ښه وي او نوې پړاو دی ورته بختور وي. ګلبدین نائب په 2019 نړیوال جام کې د اصغر افغان تر لری کېدو وروسته د افغانستان نمائندګي وکړه، خو د اصغر افغان ترڅنګ راشد خان او محمد نبی د ګلبدین نائب لوبډل مشري ونه منله او برته اصغر افغان لوبډل مشهور شو. افغان کرکټ بورډ د اصغر افغان د لری کېدو لامل د نوموړي ځینې پریکړې بللی چې لامل یې افغان لوبډل خپل لومړی ټیسټ لوبه وبایلله. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په نورستان ولایت کې نن د دې لوبې د روزونکو یو ورځنی ورکشاپ پیل شو. د دې فدراسیون ویان عزیز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ورکشاپ کې د نورستان ولایت د فوټبال برخې څلور ویشت روزونکي ونډه لري. د ښاغلي معشوف په خبره د دې ورکشاپ هدف د نورستان ولایت د فوټبال فدراسیون او د دې لوبې د روزونکو د وړتیا لوړول دي. او ازبکستان د سکوهنې په برخه کې د آسیا په کچه هغه هیواد شو چې تر ټولو زیات د سرو زرو مډالونه یې ګټلي. نن په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د اتلولۍ لپاره د سکوهنې سیالۍ د یوې اونۍ په تیریدو سره پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې د آسیا په کچه څلوېښت غوره لوبغاړي په دې برخه کې وپېژندل شول. ازبکستان هغه هیواد و چې په دې سیالیو کې شپږ د سرو زرو، مغولستان درې د سرو زرو او هندوستان یو د سرو زرو مډالونه وګټل. د دې لوبو په پای کې د سرو زرو هر یو ګټونکو ته لس زره امریکایي ډالر هم ورکړل شول. هیره دینی وی چې افغانستان هم په دې لوبو کې ګډون درلود خو هیڅ امتیاز ترلاسه نه کړ. دغه سیالي تیرونی د عربي متحده امارات په قربتو پیل شوې وي.
ازادي راډیو ته غواګست په زابل کې په لومړي ځل څلیرشت جونیای د قابلیت مسلکیز دکړو فارغ شوې. د دې ولایت له یو لس ولسوالیو څخه یوازې په دوه ولسوالیو کې دوی خزینه ډاکټران شته او پاتې نه ولسوالۍ خزینه ډاکټران نه لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د زابل د دولتي روغتیايي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلور وشنجونو د دوه کال په جریان کې د قابلیتګي مسلکي زده کړې ترلاسه کړې. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بای د قابلیتګي د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی. سپیر وشنجونو
د دوه کلن دوره زموږ سره په تاکل موږ د دې لپاره ټول استادان شدینا استخدام کړو او ټول محمد استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستري ول چې دا غو علمي معیار د استادۍ سره برابر وو او په ټول لری پر ټول استادانو کې مو کلینیکونه فعال دي. د هغو کلینیکونو څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق مو استاد خدمات ارزه کوي او د عام روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي.
پاینې وخت کې د رنگینې پنوم فارغه سبي قابلیت وايي دوی به د زابل پولیسوالوي کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسولیت ځواب ویون کیدی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د محل وشځینه ډاکټرانو سره چې 15 په مرکز کلات یو په شاجوی او یو په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او په تنه ولسوالۍ کوم شځینه ډاکټرانه لري.
ازادي رادیو ته خوږیست. رومانیا او ایتالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومان لپاره د کووید 19 واکسین پیلوي. دوی به لومړی اروپایي هیوادونه وي چې د اروپایي کمیسیون لخوا د فایزر واکسین تر تایید وروسته به د ماشومان لپاره واکسین تطبیقوي. په دې اړه راپور او تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه، نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار تفریح خبرونه.
د اروپای ټولنې اجرایوي ادارې د می میاشتې په 13مه نیټه تایید کړ چې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیان د کووېډ واکسین کولای شي. د اروپای ټولنې 28 غړي هیوادونه اوس کولای شي پریکړه وکړي چې آیا واکسین کمپاین به تر کوچنیانو وغځوي کنه. د رومانیا صدر اعظم فلورنسی تو ویل چې 12 کلن او تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو ته د جون په لومړۍ نیټه چې نن ده د کووېډ 19 واکسین پیل سي. د ایتالیا حکومت بیا ویل چې د ځوانو کوچنیانو لپاره به واکسین ته اجازه ورکړي. ټاکل شوی د نور اروپای ټولنه هیوادونه هم ورته پریکړه وکړي، که څه هم یو شمیر هیوادونه شای لومړی لویان او هغه کوچنیان واکسین کړي چې لمخ کې روغتیایي ستونزې لري. فایزر واکسین لمخ کې لا په کاناډا او امریکا کې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو لپاره تایید شوی دی. دا په داسې حال کې د چپ امریکا او اروپا دواړو کې د کووېډ 19 پر وړاندې واکسیناسیون روان دی. د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی او بندیزونه مخ پر لری کېدو دي. په امریکا کې نیمای بالغ کسان واکسین شوي او خلکو بیرته سفرونه پیل کړي دي. د اتلانتیک د دواړو غاړو پرته په نورو ځایو کې کورونا وایروس اوس هم یو تهدید دی. مالیزیا نن د دوه اونۍ لپاره بشپړ بندیز اعلان کړ، ځکه په وروستۍ اونۍ کې د مثبتو پیښو شمیر د پام وړ لوړ و. په تایوان او ویتنام کې هم د کووېډ 19 پیښې زیاتې شوي دي. په جنوبی امریکا کې پیرو اعلان وکړ چې د کورونا وایروس له کبله د مړینو شمیر تر څو موده مخکې پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په لاتین امریکایي هیوادونو کې برازیل او مکسیکو له دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې مړینې ثبت کړې دي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو ل مشرین جلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمر انجلې کوشته او واده کړي. نږدې ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخبي او کچیرته هلک په خپل ل زانه مشرین جلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخخ کوي چې ل دغه پریکړه یې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرین انجلی نه خوخوي
د کورنۍ خزي نورې چې دی او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري.
انجلی یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی وی متضرر خزي په غاک پیلېږي.
قشر دنه زما شر از ما سره وزد نه کوي، بل بل وکړه هغه سره ناست دي وس ناست بل هغه سره کوي. ولکه دغه نه وای چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پر ځای ما د پښتا کسان کم پیه جنل. ولکه دغه پښتا د بل کې وس مړه کې ژوند ده.
دا جميله وچی اوس مهال چلويخ کلن ده او د پنځو اولادو مور ده. د جميله په خبره خاون ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې د توه چاوچی بلخه زوکړي او جميله لا اولادو سره خوشی کړي. په افغاني ټولنه کې د ته ورته پیخي زیاتی تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نګدي خپلوانو کې سره ته کوي. د فرزانی په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرنجلې په خپل خخه واده کړي و، خو له واده لګ وروسته یې همدان جلې بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نوري خبرې به د فرزانی لخلي وورو.
تقریبا دا 28 کلن او خو خوند یې 34 کلن و. ان 34 کاله تفاوت دوی کې شتون درلود. د ته به دائم تنور کول چې د تاسن ډیر د تاولاد نه شروړی، که اولاد راوړي هم یا اولاد دوه اولاد به راوړي بیا ځړېږي. زموږ ورور به تاسو سره څه کوي؟ موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پرې طلاقه وو. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواښي او خپل خپلوانو یې چې تنې ورکولې.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یوه میرمن او ماشومان لري، خو وایي که بل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نورې خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بل خزه چې وکړم باید تر دې ښکلې وي او ځوان وي، نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپل 28 کلنه یم او اوه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا شوی یم. د دا اوه کاله په جریان کې ماته مرکی ډیر سوی دي او عموما مرکی چې تسوی دي هغه د کشرانو الکانو له خوا تسوی او هم مجرد و. تر هل چې زه د یو کوچني مور یم، ما کتنه نه پرې دا وړاندیزونه رد کړي دي. یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی. دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټ سکړې دي. خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. لنن نه نګدي اتلس کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول زورونکي عمل د قانون خلاف او توتريخواله وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شو. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې خپل مبارزې پیل کړې چې په درڅ کې د ښځو حقونه په نسبی توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ. چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکری همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډېر زیات خوشاله یم، ځکه د تر ډېر زیات خوشاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهیږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم پکونه چې هغه ما هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم په هر سیمه باندې پویږي.
تا تاسو د بلال خبري واوریدي. اوس به د سحر الکوزي خبري هم واورو چی بلال تورته فکر لرونکي کسري کوژده کړی ده. هغه لخپل دغه پیوند نه ډیره خوشاله ده او د خپل خسرګنۍ چلن هم ستایي. نوري خبري به له سحر څخه واورو.
ډیره زیاته خوشاله يم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته يم. زما څخه مې نامزد تقریبا دوه کال کشر دی، خو زه ډیره زیاته راضی يم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړی دی، یو ښه بخت راکړی دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې خزي سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشربه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشروي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او با اخلاق او په ټولو انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمی و. ولی کله چې وکتل چې دی په څنګه کې داسې څوک نه لري لکه مور لکه مشره خور، نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له دنه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله، دی 25 کلن و او میرمن یې 40 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی، دغه مثال نشته ده. همدا وجب چې نبی صلی الله علیه وسلم د تل لپاره یادوله.
د ریپورتونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهي او معلوماتو ته د نه لاسرسي لکبل وي. د افغانستان په ډیر شمیر لورو پرتو سیمو کې خلک رسنۍ ته لاسرسي نه لري. د خزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستیال سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکو کې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه او ما په هوایي ورکیو چې جونې باید د ماشومتوب دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یو نارینه او د یو نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کومه ما په هوایي خاصه توګه نه دی ورکړی. پس دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګلنبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې ک د عمر په نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نړیره مشرخ ځخی او نه ځان نړیره کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کومنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ته رجوع غوښتو د خدیجه بی سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه تر ډیره مشروه.
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو تقوا، نسب، خایست، اخلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واوریدي. اوس به د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استاذ صفیه صدیقی خبرې واورو چې وای د خزي د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نور قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلی نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور خزي کوي او حتی سپینګيري چې مسیان لري او هم د علاقمندی لري چې باید وړې خزي ولري د سن په لحاظ باندې. بل مسله دا ده چې دوی الکان سنه د پینزیشتونه تر اته پینزه دیر شو پوری دوی کوشش کوي په تعلیمی لحاظ باندې پلوړه کچه کوي او حتی دکتورا او ماستری لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډیر رول لري، ولې په لږ اندازه مایند هم دا رول لري. خود انجونو په خوښولو کې معمولا خزي رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو انجونو سره ودونو تخپل ځمن تیاری پاغي برخه کې دوی خپل ورته تصمیم نیسي.
کله کله دا وړین جونی کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي په کورنۍ نه غواړي چې دان جونی بل چیرته واده شي او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړین جونی ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه جونی میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي او غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړین جونی تولید د مثل ډیر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد راوړي. او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپل زمونو ته کشرنجونې واده کی.
د واده کول او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغه ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فاکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړو کوي کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لمړیتوب ورکړي هغه به دای چې مثلا یو لک فاکولټا وي یو انجلۍ هم فاکولټا وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولای شي یو بل ته وګ ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یو ښځه کولای شي خپل کور وساتي، هغه کولای شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شای کېدای شي، ولی په وړو کې سن کې کچېر انجونې ودیږي مخکې مو ویل چې هغه ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پریدي او دا د مکتب ته لاړ شي بیا د فاکولټا وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغه ته دا شرایط برابرې چې ښځه باید درس وایي او دغه درس ویل د دې سبب کېږي چې بیا هم له دوی سره همکاري کولای شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تربیه او بلې خبرونې د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
پګو اوریدونکو سلام، تیر کال څنګه درباندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکاری، تشویش او اندېښنو به درباندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کو، د ګوړیا چار تیر کال له خوم نه مو څه مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر دراوړو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي 15 نمبره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حال هم خبرو.
خبر د چارواکو له خولې وای چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپل کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وای دوی په هیدل چې چاودنې به زورور شي او د دوی اولادونه به اند سیمیتی دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي. خود دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې په امن کې وي خپل کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو خوندې تبیایو او د تیر کال د آزموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګوره والا کانو سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسو ته به آسانه وي او ما ته به، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاد، کاردستی مو خو په خدای کاسی هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. مو کوخه کو چې امتحان درته اسانه کو او تاسو بیا هم پکې لاغاتی وهئ.
د تیر کال د غبرګ شیرم ووري.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی کاری پرتپل شوی کاری نو ځکه دغه حال ده. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی کاری پرتپل شوی کاری نو ځکه دغه حال ده. د حکومت سرونه سره پیوخ لخ کاری د خپل مقصد لپاره لکه دی وسر غوندی داسې لری کاری لکه دی وسر غوندی داسې لری ښکاری. د حکومت سرونه کدواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي، هم به ملت آرام شي. د حکومت تنوی د یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارکونه به تازه او لکه د خوشحال خان مینه د پارک د ځای غوندي ښکلی است. درنو خاریانو، کدو چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حمله او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو بو کې ولویدی او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلي او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په 9 بجو جارو کوي چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوي. خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږی او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیي. د ښار په منځ کې له پراته سینا لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي. خو یو نیم حساس خاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغوریږي نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول خو دومره ډیر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک ښار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتګارا چوروالی.
تیر کال تلیفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یو نمونه دغه ده.
فخری، مسیش تر تراغی، تو کرا چیزی چا دی؟
او، تو دریگه؟
کیندی سندره غواړی نو 002 دایل کړئ، او که عربي غواړی نو 005، او که غربي غواړی 00.1 نمبر دایل کړئ. د شبکې له خوا دی
ته خو یغه ایندی سندره راواوروه.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړئ.
کلکی کاکا نه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 ډایل کړئ.
یو نمبر ډایل کا.
ښه ښه، دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکی کا.
ښه، دا خو یې کلک میکا. ورکه دې شي دا شبکه.
ولی؟
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه نه غم کلک کا.
دا خو دې کلک میکا. او لعنت دې په دې کار. وای چې د وخت لپاره 503 دایل کئ، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کئ کاګی.
یو تانه کئ کاګا.
اوف لعنت دې در باندې.
ولی څه وشول؟
وای مزرعت غوړو کریډیټ تخلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و، او مرنه هوتک درته وړاندې کړه.